یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام وړاندې کوم او ری چې د کندوز امنیه قماندان وایي په دشت ارچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمباري کې د وو تاجکستاني او دوو پاکستاني په وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دی وایي ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. په کندهار کې نن د جنوب غرب د زون عالمانو او سپینګیری د سولې عالی شورا له مشرتابه سره د سولې په تړاو موضوعاتو باندې بحث کوي. دا مهمې موضوعګانې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ختم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وای د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تېره شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د خبرو هرکلی کړی او د پاکستان پولیس وایي چې څلور عیسویان په هغه هیواد کې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یونما ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله د حقایقو پر غونډولو لګیا ده. د دشت ارچي ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پرون غرمه د دفترنو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه چې د بګړو یو ویشلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو په بمباري کې شایي لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او زخمیان شوي وي. د هغه په وینا په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو غونډه روانه وه او د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل
زیر عنوان دستاروندي طالبان کویته و از ایجاد جمع شده بودند. تعداد زیادی ده اوجه دیگه بمبار شده. د تلفات دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم همیش که جلسه نظامی سیاسی
دی. وایي چې په سیمه کې د بګړیو تړلو د مراسمو په نوم باندې د وسلوالو طالبانو د نظامي شورا جلسه روانه وه او د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو پیغام کې په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو تېره شپه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د وسلوالو د حملو او د افغان ځواکونو د ځوابي اقداماتو له کبله د سیمې سلګونه اوسیدونکي بې ځایه سوي دي. د دې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د ولسوالۍ د سقوط له پلوه اندېښنه لري، خو امنیه قمندان اسماعیل ویلي چې له مرکزه د هوایي مرستې غوښتنه یې کړې ده او سیمه به وساتي. د داعش وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې په درزاب کې خپلو حملو ته زور ورکړی او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې څلور پوستې ویجاړې کړې دي. د پاکستان پولیس وایي چې څلور تنه پاکستانی عیسویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو کې وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. پولیس وایي دا کسان په کویټه کې په یوه ریکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر موټر سایکل سپارو وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د ریکشا چلوونکی ځای پر ځای مړه شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی او روغتون ته لیږدول سوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا څرګندېږي چې دا هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي پیشه بللې ده. تر دې یوه ورځ مخکې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو د ایستر د مراسمو جشن وکړ. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې دوه برخه عیسویان دي. د روسیې د بارونیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته دې وینا هرکلی کړی چې وایي په سوریه کې د داعش وسلوالو ماته خوړلې نو امریکایي ځواکونه به له هغه ځایه ډېر ژر ستانه کړي. لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیې په وروستیو کې داسې د اندېښنې وړ نقشې لیدلې چې امریکایي ځواکونه د فرات دریاب ختیځ لور ته په پرتو سیمو کې چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو پاکې شوي ځای پر ځای کېږي. لاوروف ویلي د ولسمشر ټرمپ وینا څرګندوي چې امریکا پر هغو ژمنو کلکه ولاړه ده چې کړی وي. خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا د متحدانو د مسؤلیت لپاره به خپل عسکر د اړتیا تر وخته هلته وساتي څو ډاډ ترلاسه سي چې داعش او عربیه په هغه هیواد کې مرکزونه او پناه ځایونه جوړ نه کړي. د امریکا دفاع وزارت هم ورته څرګندونې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته د ولسمشر پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. د کرملن په وینا پوتین او اردوغان به د ترکیې د اټومي انرژۍ د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه سوې ده. د ترکیې جمهور رئیس په همداراز له روسیې د میزایلو د سیستم پر اخیستلو او د روسیې پر وضعیت او د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. سبا به بیا دواړه مشران په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای سي او د سوریې پر لانجه به چې درې سره هیوادونه پکې ښکیل دي بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. ولاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې په شوې بمباری کې ګڼ مهم طالب مشران وژل شوي دي. خو سره له دې هم د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندوز یو استازی عبداللودود بهمان هم د طالبانو د مشرانو وژل کېدل تاییدوي.
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویته و از ایجا جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبا در جلسات بودند و بمباز هم به همین خاطر شدند.
یونمایه د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر بیا وایي په کندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. په کندهار کې نن د سولې په تړاو د افغان چارواکو او د سپینګیرو او عامو خلکو ترمنځ یو ناسته چې د سولې په وړاندیز به بحث کوي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهیروي.
چیزایی که من های سوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی امچلاکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. خبر منوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ووریدل، اول راپور د کندوز دی. په کندوز کې په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غونډه په بمباری کې د چارواکو په خبره د وو تاجکستاني او دوه پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. د کندوز چارواکو کی هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دا بمباری دی وی دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوی وی او وی هدف د طالبانو غونډه و. خو خای ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوختی وی. همداسي په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون په کرخه لمک سره دی. آریان سپ ستړي مشه ورستی جزئیات څه دی د کندوز د پیښي؟
مننه زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شېبه وړاندې مې د کندوز په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان سره خبرې وکړې. ډګروال غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ د افغان وایي ځواکونو د کندوز د شرقي ولسوالۍ د دفتر په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې یو غونډې برید کړی چې په پایله کې شاوخوا 60 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې په دغه پیښې کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. خو نوموړی په دغه پیښې کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ردوي. خو په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري بیا وایي چې په دغه پیښې کې تر دې دمه د کندوز او زوی روغتون ته څلور شپېته تنه ټکان راوړل شوي دي چې ټولې ملکي وګړي دي. همدارنګه په یوویشت تنه ټکانې دغې پېښې د شرچي په روغتون کې بستر دي. نوموړی وایي چې په دغې پېښ کې څلور شپېته تنه کسان هم وژل شوي دي. هغه وایي دا تروس پورې معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې ښایي چې د وسله والو طالبانو غړي هم واوسي. خو باید یو څه ته اشاره وکړو چې دغه د دفتر سیمه چې ده له څو کال راهیسې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، هغې سیمې ته رسل دولتي ځواکونه نه شي کولی دقیق د سیمې خلک وایي چې دغې غونډې ته د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه برسېره پر دې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او د سمنګان ولایتونو څخه هم خلک راغلي وو او هر چا هرې خواته د خپل ته
مانا نجمال آریانو چې له کندوز زموږ ته رپورټ راکوو. کابل ته ورځو، هلته وصل وصال دغه موضوع د پارلمان له غړیو سره مطرح کړی ده، همدارد له چارواکو سره هم غږېدلی دی. دا چې څه تازه موضوعات راټول کړي دي وصال په سټوډیو کې دی، مهرباني کوي وصال صاحب څه وایي د کندوز چارواکي او خلک څه وایي د کندوز د دې پیښې په اړه باندې؟
ډېره زیاته مننه ستنه زه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د کندوز د پرونی پیښې په اړه لا هم معلومات زیدو نقیص دي، د اوخت مرګ شوب لپاره هم لا دقیق او کره معلومات نشته، د پیښې د سرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه پورې افغان مسولینو دقیق خاص نه دی ویلي او دوی د سرنو خبره کړې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ویل ازادي راډیو ته چې طالبان پارچی ولسوالۍ کې د دستربندۍ په نوم باندې راټول شوي او هلته یې غونډه لرله چې هوایی بمبار پرې شوی دی او د دوی یو شمېر چارواکو او قمندانانو ته مرګ ژوبل اوښتي. دا ښه ده چې د ده خبرې واورو.
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویته از اینجا جمع شده بودن، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم همیش که جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بهانه دستاربندی کلانی از طالبان جلسات بودن و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت. دولت هم به شکل حضور داره ولی حاکمیت بیشتر هرچی در دست طالبان است.
په ورته وخت کې ستنګزه صاحب د کندوز ولایتي شورا غړي امرالدین ولی بیا ازادي راډیو ته وویل چې روختون ته نږدې شپېته تنه ټپیان راول شوی چې ماشومان هم پکې شامل دي.
بله مننه کوم وصل وصال. فکر کوم د دوی غږ هم له تاسو سره شته، مهرباني وکړئ دا غږ بلند وورو بیا به خبرې وکړو. مهرباني.
امشب رفتم در شفاخانه و مجروحین هم دیدن کردیم. آخرین جزئیات دمی بوده که 58 نفر در حدود 58 نفر ما زخمی را دیدیم که با تاسف در میان زخمی ها اطفال هم بود. 6 نفر شهید در اوج هم وجود داشت، اما شهید و زخمی های دیگری هم شاید در کلینیک های شخصی یا بیرون از ولایت یا در محل و منطقه شاید باقی مانده باشد که تا هنوز یک آمار دقیقی از این رویدادی نداریم.
بله استنگزه سبم دا ورستی معلومات بله. او خبریت روی چه تسرم شریک
من نزوندی و سلامت وصل وصالو چه ده کندوز موضوع لکابل تعقیب و حل تیل چارواک سر خبری کردی وی هم در از ده کندوز ده خلک و لاستاجو سر. خب پا افغانستان که ده ملگروم لتونو سیاسی دفتر یوناما وی ده کندوز پده شرچی که ده ملکی تلفات و پده ریپورتونو تا پا جدی توگه کتنه که وی یوناما وی لی پسیمه که ده بشری خونو ده سارنی دل ده حقایق و پراغوندولو لگیا ده. ده شرچی ولسوال ازادی را رویتا وی لی پرون غرمه ده خونزاده پر مدرسه چه ده بگری و شلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوی، 155 تنه پکې وژل شوی او زخمیان دي. په تلفاتو کې د خبره وسلوال طالبان او ملکی خلک شامل دي. خو د کندوز نور چارواکي وایي چې هدف د طالبانو غونډه وه او هلته د دستربندۍ په نوم څه نه و. په همدې ارتباط باندې د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره حدیث پردیس په کابل کې مرکه کړې ده او لمړی د کندوز د پیښې څنګهوالی پاره پښتنه کړی.
په دې شکل سره کوم چې حکومت ادا کوي ال سبب مخالفین هم و طالبان بم و یا د دوی وایي چې د کوټې شورا کوم وزو حالته و. دغه پیښه متاسفانه چې د په دې کې زیات ملکی تلفات دي. قانون او حکومت وایي چې باید ملکی تلفات تا پاملر نوسی که پده که شل یا پونزوز کسا طالب مری خود پینزه کسا بگونا مسلمانان او هم وگری او حافظان ده قرآن پک شهیدان سوی دا پیکم منگا شخصا زده پخپل جانم سخت غمدم. دا ظلم ده، ناروا ده، تاسف سره باید ووایو چې په دا څلوېښت کلو کښې په خصوص په دا اوولس کلو کښې د آخر هم حکومت ملکي کسان وژني او هم طالبان ملکي کسان.
مجاهد صاحب، همدې مسلې ته راتلم چې په ځینو مواردو کښې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لیدل کېږي چې له ملکي خلکو د ډال په توګه استفاده کېږي، هغه د جګړې ښکېلو خواوو په دې رابطه اندېښنې موجودې دي. څنګه کېدای شي چې بالاخره دې مسلې مخنیوی وشي ستاسو له نظره؟
صدارت څلور لارې پېښه تاسو ولیده چې په دې کښې ملکي کسان مړه سو، اما طالبان وایي دا وسې دا ټول دولتي کسان دي. په هرچي کښې پرون دا حادثه سوې، دا حکومت وایي دا ټول مخالفین وو، ترورستان وو د دوی په خبره، اما خلک ملکي کسان دي. متاسفانه په دغه دواړه جناوې، هم حکومت هم اوایي بهرني ځواک هم د مخالفین او هم هغه مصالح افراد، غیر مسؤول افراد چې په بدخشان کښې پرون جنګ کړی دی او ملکي کسان پکښې شهیدان شوي.
د سیاسي او پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد خبرې مو واورېدلې، هغه د کندوز د پېښې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندوز د پېښې د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو په پروګرامونو کې له موږ سره پاتې شئ او موږ تاسو ته ځانګړي نشرات لرو. د کابل څخه به د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رارسېدلی، خو فکر کوم خبرونه آماده نه دي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې واصل وصال اقتصادي خبرونه لوستي. لومړی به اقتصادي خبرونه واورو، بیا به وروسته نړیوالې موضوع ته ورشو.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته د خپل سفر په دوهمه ورځ تیر ماسپښین له یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو سره وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عبدالنصیر په دغه ولایت کې د معیاري لابراتوارونو د نشتون، د کانونو د غیر قانوني کیندنو او د لوګر پکتیا د لوی لارې په اوږدو کې د شته امنیتي ستونزو یادونه وکړه. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس سوداګرو ته د ځمکو د ویش، د صنعتي پارکونو د جوړولو، د غیر قانوني اخاذیو د مخنیوي، د برېښنا او سړو خونو د جوړولو په اړه وړاندیزونه هم وکړل. ولسمشر محمد اشرف غني له دغو وړاندیزونو وروسته وویل اړتیا ده چې لویه پکتیا صنعتي او ګمرکونه یې باید معیاري شي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان چې له سوداګرو غیر قانوني اخاذۍ اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان برېښنا شرکت سر له ننه د کاغذي بلونو تر څنګ د موبایل له لارې هم د بلونو د لیږد بهیر پیلوي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره دوی د یو شمېر مشترکینو د موبایل شمېرې راټولې کړې چې له دې وروسته به ورته د میسج له لارې د برېښنا د لګښت تر څنګ یو شمېر نور اړوند معلومات لیږل کېږي. د ښاغلي توحیدي په خبره د موبایل له لارې د بلونو د لیک بهیر به ډېر دقیق او شفاف وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د موبایل له لارې د برېښنا د بلونو لیک بهیر به چټک، آسان او خلکو ته د ډاډ وړ وي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1,080 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1,400 افغانۍ، یوه بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 3.5 او 1 لیټر ډیزل په 2.5 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، یوه یورو 15.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایرانی تومانه 4.5 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 598 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه هم د نورو خبرونو تر څنګ په ویب سایټ باندې ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا له لشکرې طیبه سره اړوند دوه سیاسي ګوندونه په تور لیست کې شامل کړي. ویل کېږي دا ګوندونه له هغو تروریستي ډلو سره تړاو لري چې په پاکستان او د هندوستان په کشمیر کې فعالیت کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالۍ بشیر ده. بشیر صاحب، امریکا دا پرېکړه څه وخت کړې ده؟
مننه ستانکزی صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ګوند د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه اعلان کړل، ځکه دوی د لشکر طیبه لپاره ویل کېږي چې فعالیت کاوه. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په پاکستان کې حافظ سعید جوړه کړې او پر مخ یې وړي، او ورباندې تور دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې حمله کړې وه. په دې حمله کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو جایزه شودل سوی ده، خو دی په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نویو بندیزونو له مخې به د هغو وسیلو مخه ونیول سي چې لشکر طیبه یې د تروریستي حملو په پلانولو او کولو کې کاروي.
بله مننه. د امریکا دغه اعلان ته د یادو دوه ګوندونو عکس العمل څو
ستانکزی سیب دا بوام چی ده ملی مسلم لیگ گوند ویاند یحیا مجاهد جرمنی خبری آژانس تاویلی چی گوند یه ده پاکستانی چارواکو لخوان نده سبت سوی نو دا بندیزون ورت مهم ندی او یا هم ورباندی هیچا غیز نکوی. دا پا دا سی حل که ده چی ده امریکا و پاکستان اری که پا ورستوی میاشتی که ترنگلی سیوی زکا واشنگتن پر پاکستان تور پوری کرده چی ده تروریستان و مرست کوی او هاگوی بیرتا پا افغانستان که پر نریوالو زواکونو حملی کوی. دا یادولو ورده چی ده پاکستان دا تورونه ردوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته کومه کیس دولس پکې نیمه ځنې صفه او فم سلاشر پینځه زموږ د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دی په ټول افغانستان کې همدار اس ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې هم د نشرات په ژوندۍ توګه اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما سپینګری او قومي مشران د سولې راوستلو په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا له مشرتابه پلاوي سره خبرو ته ناست دي. دوی طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په وروستیو پریکړو بحث کوي. د دې مسلې د لارو خانتیا لپاره همدا شیبه د سولې عالی شورا د دارالانشا سلاکار عزیز الله فضلي را سره په ټلیفون دی. فضلي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډې ته د سولې عالي شورا کوم کوم چارواکي ورغلي دي؟ د نن بحث یې په څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، د لوی خدای په نامه. واکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت تسول د پاره ورکړي، نو دا په ترکیب کې نن کندهار ته د سول د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او وسره سناتوران قومي مشران دا د اوس مهال چې موږ تاسو خبري سره کوو ته غونډه روانه ده. د علماء غونډه ده او قومي سپینږي ځوانان دا ټول دا وڅېړي. نو زه امیدوار یم ان شاء الله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات په دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دا غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته له قید او شرط پرته یې وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوئ هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کیدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري؟
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به ان شاء الله ولادي د ټول هغه قومي مشرانو سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا و سره به خبرې کیږي ان شاء الله ولادي. او کله چې د خیر سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې بدون قید او شرط به ان شاء الله ولادي د طالبانو سره مذاکرات پیل کیږي. او خدای دې وکړي چې موږ تاسو هم یو داسې صفاله سره چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم ان شاء الله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه درلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته چې کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره کیږي.
یو مسله د دغه خلکو په اړه باندې راتوي، دا کوم سپینګیری چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بل اخره سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واکن هم دغه وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دغه حالې ځلې شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او یا د دوی نظامي قوتونه دي، دغه ته به مستقیم د منطقې مشران سپینږي مخور ځوانان دا به وځي مستقیم نیغ په نیغه به دوی سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د بحث په هغه باندې بحث سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه هم نشته چې په چې چې باندې به خبرې کیږي، به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایل باندې خبرې کوي. اول به دغه قومي مشران ودي، بل اخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا په سطح مطرح کیږي خصوصا د افغانستان په سطح. تاسو ته معلومه ده چې په دا نږدې شپږ سوه کالو کې واقعا هم
ډیر بې ګناه وینې توی شوي دي. نو دواړه طرفه تاسو ته معلومه ده چې افغانان وینې تویږي. نو انشاءالله ولادې لکه څنګه چې تاسو وویل کوم مشران چې اوس دلته راغلي په دې غونډه کې اشتراک لري، اکثره هغه مشران دي چې جهادي مشران دي او په طالبانو باندې نفوذ لري، په خپله ساحه کې یو ښه موضوعیت لري او زه امیدوار یم انشاءالله ولادې چې د دې خبرې ښه نتیجه پلاس.
لن راته وایي د سولې شورا خزینه غړي هم په نننۍ ترکیب کې شته د جلسې کې څنګه؟
بالکل، تقریبا مسره 15 زنانه هغه خوندسته چې د سولې د شورا عضویت لري، چې هغه کې یو ملالی شنواری هم ده چې د افغانستان د ولسمشر مشاوره او سره د سولې د شورا عضویت لري.
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله فضلی و د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشأ لوی سلاکار چې له کندهار یې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې. هغه وویل چې په کندهار کې نن د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتبه پلاوی ښاغلی کریم خلیلي او ورسره ډاکټر اکرم خپلواک او نور چارواکي د کندهار ولایت او جنوب غرب زون له سپینګیرو او قومي مشرانو سره ناست او د سولې په موضوعاتو باندې خبرې ورسره کوي. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د کابل چاپ مطبوعاتو ته غوږ کړو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د کابل چاپ مطبوعات اجمل تورمان وای.
کابل چاپ ورسپانو پښتونونو نن یو غنو کې په کندز کې د هوایي پریت پاړه یوش می لیکنې او سر لیکنې چاپ کړې دي. ویساخ خپلواکي ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د غبرید چې د دشت ارچی ولسوالۍ د فتانی په کلی شوې وړو کې قیامت ګڼلې ده. ورسپانې په دې اړه په خپل سرمقاله کې هم لیکلې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړۍ تړلو په مراسمو شوې، د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. په سرمقاله کې راغلي عجیبه دا ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایي برید مسؤلیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیسته او وایي چې دا د افغان هوایي ځواکونو برید وو. خو د ورځپاڼې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قمندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړۍ تړل کېږي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي، خو په خبره ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په دغو مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړۍ تړل کېدې، د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قمندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل یې چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دغه برید مسؤلیت هم طالبانو ته ورګرځي، ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه. ورځپاڼې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونخلي. سرخط ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، په دا شان حساسو ورځو کې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولس خیمې وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي، دولت باید په عملیاتو او دا شان بریدونو کې تر پخوا څو چنده زیات احتیاط وکړي. سرمقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي احتیاط دې وشي او په هغو سیمو کې د بمباري او عملیات نیولې وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي.
ازادي رادیو ته غوږ کېستنده ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نگرار ہے بخلی نگرار ولایت نا تاسو ته مخاطب یم. ما د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړی دا او د نخړو له اعتصاب شروع کړی دا د طالبانو لپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې د الله تعالی امن راولي او کچې ته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام
خبره کوم د ظالمان ولې نه د دولت خبره مني نه د سول کې نه د جرګې سوله مني نه د جرګې غوښتنه مني دا ظالمان اخر غواړي څه دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وک شوي دا غواړي چې شلاګي بل نه یې ډک شوي خدای مو در بدره کړو دا سوله نه کوي ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست.
ازادي راډیو ته وایست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه له فرشتي جلالزی او ورو تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته تجدید کتنه لګیا دي او د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو کار کوي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش تېره شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي او ویل کېږي چې سلګونه کسان د خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د پاکستان پولیس وایي څلور پاکستانی سویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې وژل سوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې په کویټه کې پرون په ورکشا کې پر سپرو خلکو ډزې وشوې چې څلور تنه پکې وژل شو او یو ماشوم زخمی شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته د جمهور رئیس پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. کرملین ویلي چې دواړه ولسمشران پوتین او اردغان به سبا د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په انقره کې یوځای شي او درې واړه به د سوریې پر جګړه خبرې وکړي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو ز ناجیه سپه هرکلی کوم. هله د چا د پروګرام تر پای سره ملتیا وکړي. خبرونه نن د مخ د غونو او پوستکي ناروغي ته ځنګړي ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر یار محمد نورزی را سره دی. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو رازو همدغه موضوع پاړه یو راپور چمتو شوی راپور واوري بیا رګر زه خبرونه کوم. پرمخ د دغونو پیدا کېدل د پوستکي و ناروغي د چ اکثره په ځوانون جنو او مېرمنو کې لیدل کیږي. د ډاکټرانو په وینا د دغونو لښل کلنې څخه نیولې بیا تر دیش کلنې پورې پیدا کیږي چې په مېرمنو کې د نارینه په پرتل ډیر تر سترګو کیږي. په کابل پوهنتون کې استاد او د پوستکي د ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي د دې ناروغي عوامل اوږدمهاله بېخوبي، ستړیا، ښه خوراک نه کول، لمر ته ډېر ګرځېدل یا کار کول یادېږي.
په مخ باندې راغونه چې پیدا کیږي هغه ځینې عوامل لري. یو دا لکو شکل باندې دي، یو دی یو کلک شکل لري. دا تداوی غالي لومړی هغه تور داغونه چې تور رنگ لري باید ولې مرګ خې خپل ځان وساتي او نور ځینې دواګانې دې چې استعماليږي مګر یو شاید باید ورته وایم چې باید خود سرانه تداوی مونږ کې. دا تازه میوه او ترکاری هم ډیر ګټه لري. دا تور داغونه چې په مخ باندې هم پر نارینه کې لیدل کیږي هم په ښځینه کې لیدل کیږي. په ښځینه ناروغانو کې لیدل کیږي زیاتر د حاملګي د بارداري وروسته پیدا کیږي. هغه څوک چې سخت کوي
د خ او روخانه پوستکی درلودل د خکلا یو برخه ده. نو کله چې د یو چا پر مخ داغونه پیدا شي باید خامخا د درملنې په فکر کې شي. ډاکټران وایي د مخ داغونه د مرزت کریمونو کارولو سره یو څه کمزوري کیږي خو بیا هم له یو جلدی ډاکټر سره مشوره کول اړتیا ده. د امیدوارۍ پر مهال پوره ویټامینونه اخیستل، د ترکاریو او میوه خوړل د مخنیوي ګټورې لارې چارې بلل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
دوستانو به هم خراغ لای خبرونه زنگلی شوی د مخ د غونو او پوستکی ناروغی ته او په خبرونه کې د کابل پای ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر یار محمد نورزای را سره دی او ډاکټر صاحب نورزای به موږ ته په بیلابیلو برخو کې معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب نورزای راځو د خبرونه په سر کې ک د پوستکی له ناروغي نه یو مشخص تعریف ولرو ک په دې اړه ته وی چې پوستکی ناروغي څه ډول یو
در ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما. خب در لبالای برنامه کوشش میکنیم که هم با زبان دری و هم با زبان پشتو صحبت بکنیم با اساس تقاضای دوستایی که لازم دیدن که امرشان دری صحبت بکنیم. تشکر میکنم از دعوتتان. انشاءالله کوشش میکنیم از فرصتی که فعلا در اختیار ما شما است صحبت کرده و دوستای خدا در راستای لکه های جلدی و چگونگی پیدایش و چگونگی تداوی و راستای وقایعشان ما شما صحبتهایی داشته باشیم. تشکر از سوالتان. واقعا لازم است که در ابتدا یک تعریف دقیق از جلد داشته باشیم که جلد چی است، چطور کار میکنه، چی وظایف در قبال داره و چی اهمیت پیرامون دیگر ارگان های حیاتی بدن که ما شما داریم و بر ارزش قائل هستیم و پیرامون صحت و عدم صحتش کوشا می باشیم. چقدر لازم است که در رابطه با حفظ صحیح جلد خود ما شما توجه داشته باشیم. جلد انسان اگرچه از جمله ارگان های حیاتی محسوب نمیشه و یا در قبول کردنش من حیث یک ارگان حیاتی شک و تردید وجود داره، ولی ثابت کرده امروز جلدی ثابت کرده که اگر جلد انسان و عدم کفایه محروس شوه و وظایف خود به صورت درست انجام نده، حیات انسان به مخاطره افتیده میتونه. یعنی به این معنی که عدم سالم بودن جلد حیات انسان تهدید میکنه و ممکن سبب مرگ انسان شوه. از این بابت اهمیت وظیفه‌ای که جلد داره باید در قبالش خیلی کوشا باشیم و در حفظ نگهداشت در مراد کردن حفظ صحیح باید هر انسان مکلف است که مانند دیگر ارگان های بدن خود که امراض زور جیدی میپنداره در قبال جلد خودم باید بسیار محتاط و حساس باشن. اگر خواسته باشیم یک تعریف برای جلد داشته باشیم، جلد به عنوان بزرگترین عضو بدن طور تعریف میکنن که به من حیث یک لایه محافظتی بر ارگان های داخلی بدن قلمداد میشه تا تونسته باشه یک شرایط حیاتیت نرمال و سالم و کاملا طبیعی و همه جانبه را برای ارگان های داخلی بدن تامین بکنه و در این زمان یک لایه محافظتی جدا کننده بین محیط بیرون و ارگان های داخلی بدن است تا بتونه یک شرایط حیاتیت برای ارگان های داخلی بدن تامین شده باشه. وظایف بس خطیر و عدیده و بزرگ را اعمال میکنه که در بابت وظایفش اگر سوالات دارنده باشین خلاص صحبت ما شما خود کردیم. چیزی که بیشتر در راستای زوم میخواییم کوشش بکنیم در فرصت فعلی پیرامون محافظت جلد و اگر جلد ما به مخاطره میفته از تعبیر خود دوستای ما با متعاونمندی که دارن بر ما ارائه میکنن انشاءالله صحبت های خود داشتیم و کمکشان میکنیم تا در رابطه با حفاظت جلد خود فعالیت های داشته باشن.
در مننه دوستانو تاسی هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دا اوس سره اوریدونکو دی حقمل افغان له خوست ولایت نه د پښتنو اخلو خراغلی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم حقمل افغان
تاسو
ته سلام.
مهرباني وکړئ افغان صاحب.
زما هو له ډاکټر صاحب ته دا پښتنه ده چې زما په مخ باندې د میګیو سرو پورا کان ته دانی رخیږي د دې مخنیوي په څه شی باندې کیږي؟
خا تاسو افغان صاحب یو څو شپې په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لري بیا به درته مکمل ځواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
وروره دغه دغه چې ته وایې یوازې په مخ کې دی او یا بل په بل ځای کې هم شته؟
لا په پوزه باندې هم شته، په مخ باندې هم شته، نه په یو ځای باندې نه شته ډاکټر صاحب. دا چې د زخم په شکل وي.
صحیح ده وروره،
ډېره مننه.
اها
سمه ده، تاسو ته به مشوره درکړي. له تاسو نړۍ مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
چیزی که ما از صحبت دوست ما برداشت کردیم اموداخ های لکه های اکنه یا جوش یا جونیدانه میگن که به طور معمول است تقریبا نزد 80 تا 90 فیصد انسان ها در یک از مقاطع سنی بیشتر در دوران جوانی ایداخ ها و لکه ها باوجود می، یعنی تجربه هر انسان میتونه در یک از مقاطع سنیش باشه. چیزی که در باید تکلیف قابل عطف و یا گفته میتین تا جای قابل نگرانی است ریکرنسی یا مو برگشت پذیری خود تکلیف هست، یعنی از نظر تداوی کاملا قابل تداوی هست. تداوی میشه، در راستای تداویش فعالیت های زیادی در دنیا صورت گرفته و جدا قابل کنترل تداوی است، اما قابل برگشت است. بیمونو که دوستای ما که دارندی تکلیف هستن باید یک سپایه را به اصطلاح مراد بکنن، یعنی دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن، خسته نشن، چرا دواهایی که از طرف دکتر سایبای جلی بریزنا توصیه میشه اکثرا دواهایی است که کمترین عارضه جانبی و یا شاید هم عارضه جانبی را در قبال نداشته باشه، از لحاظ بسیار به خاطر آرام میتونن دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن. از نظر روحی بسیار تاثیرگذار است که راحت باشن، یعنی هر روز اگر دوست ما پیش آینه است و چوا و ببینه که یک داغ دیگه، یک لکه دیگه، یک بخار دیگه جدیدن تحسس کرده، این بالای روح روانشون تاثیرات منفی رو میگذاره و جدن با تشدد یا تجدید یا حالت تکلیفشان رابطه مستقیم داره، یعنی تکلیفشان بیشتر میسازن، در روانی کوش کنن آرام باشن. و دیگر در راستای پرهیزش، چیز غذاهایی که اگرچه کتاب معتبر دنیا ایره تایید نمی کنند که با غذاهای نوید لکه های جانی دانای بخار هایی که در مقاطی سنی جوانی با وجود می ارتباط بسیار تنگ و تنگ داشته باشه، اما خصوصیت های فردی در زمینه ثابت کرده که بعض دوستایی که بعض استاجار رو که ما داریم که از اونا می شنویم بعض غذاها رو حکایه می کنن، ای هم نمیشه که از نظر آدم بندازه، یعنی میتونن دوستای ما در راستای پرهیز خود مثل انواع مختلف جلغوزه و چارمغز و دانه گلاف توپرست دیگر مغزیات و چیزهای گرم است و یا شیرینی رو به صورت بسیار افراطی استفاده نکنن. اینی سه راه یا سه پایه‌ای است که دوستای ما را کمک میکنه در راستای از یک از نظر روحی رو روانی آرام باشن، پرهیز بکنن و غذای خود و دوایی را که دکتر صاحب متخصص جلدی برشون توصیه میکنه به صورت دوامدار استفاده بکنن. انشاءالله با یک مقدار سنی خاص ارتباط داره و براحتی از بسیار شهری تکلیف رهایی میافتن.
دیر من دوستان روختی از جوان شتمنی پروگرام لازدی راژیو آورای نن راز خپاروانه زنگری شوی در مخداغون و پوستکی نروغی ده دا اوس یو بل اوریدون کې دی لمړی هم ځان رو پیژنې
شرشاور باندې نه خاص هماره
خیر ډیر ښه شرشاور نیمګه موضوع د مخ د غونه او پوستکي ناروغي ته د خبرونه زنګړې شوې ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مستقیمه تاسو مطرح کوي مهرباني
ډیر مننه ډاکټر صاحب نه د پوښتنه د زنې زنانه او کې ازنې د نوې خلکانو کې د په مخ کې د توت او د غونه کې راکې کنه د دا درس دا پوښتنه ده چې آیا دا دور داغونه د کوم وجه او وایرس کېږي څنګه تر کېږي
خو وجه یې څه ده او څنګه یې مخنیوی کېږي سمه ده
اول دا خورجان چې دا د مخ د سنوال لپاره یو اسان طریقه را دوخې به دا وخی
ښه دا دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب جواب کړي له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
ډیره مننه دا د ریال ټول او څنګه
خوشاله اوسې کومه به اوسه مختمخه مهرباني ډاکټر صاحب
خب خدا کنه که سوال دوست خدا درست گرفته باشیم. اگر به صورت خال یا داغ ها باشه هم برشان توضیح میتیم، اگر به صورت لکه های نسبتاً بزرگ که ما او را معقول یا پچ میگیم، یعنی به صورت هایی که اگر جسمتشون از یک سانتی متر یا دو سانتی متر بزرگتر باشه معمولا به صورت یک لکه پنداشته میشه. بر صورتش یک تکلیف جلدی بسیار غیر معمول نیست، یعنی پیش اکثریت انسان ها تصادف رو تحسس کرده میتونم، وقاتش پیش خانه ما واقعا زیادتر هست. در بابت عواملش چطور پیدا میشه، عوامل عدیدی زیاد داره و واقعا در جهت تداویش هم چیزی که زیاد مهم است علتش دریافت شده. ما از مریضای خود که با اونا مواجه هستیم به صورت بسیار دقیق کوشش میکنیم یک تاریخچه دریافت بکنیم، اگر علتش پیدا شده در راستای تداویش هم مشکلات وجود نداره. خب برای برادر خودم میتر صحبت میکنیم که اونای چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی همچه لکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه، یعنی یک دوست ما ممکن به صورت ذاتی از نظر جنتیکی مساعدت با ایجاد همچه لکه ها داشته باشن بدنشون، یعنی جلدی که از نظر تصنیفات برای نوع جلد در درماتولوژی یا وصلا در امراض جلدی تصنیف میشه اونایی که تیپ یک و دو هستن، یعنی جلد شفاف دارن، جلد سفید دارن، اینا لکه را زودتر تبارز میتن، یعنی لکه های بسیار اندک در وجه از اینا به صورت نسبتا متبارستر تحسس میکنه. بر صورتش در هر مرحله و هر استیج خود قرار داشته باشه قابل تداوی هست، اما این یک دکتر متخصص جلدی تصمیم گرفتن میتونه که برای دوست ما آیا از تداوی های دوایی استفاده بکنن و یا تداوی های فیزیکی استفاده بکنن. میتونه غیر از عامل ژنتیکی تغییرات هورمونی که در مراحل و مقاطع مختلف سینی پیش از شخص بوجود میاد، خصوصا در خانم ها در زمان حاملگی، سوی استروژن در بعض مقاطع می 9 ماه حاملگی که بلند می باشه، میتونه سبب ایجاد لکه ها در جلد واجه یا جلد صورتشون شود. در این زمان دواهایی که استفاده میکنن میتونه سبب لکه ها شود. پیش آقایان بعضن از پایست تکلیفی که دارن یا ضرورتی که لازم دیدن میشه، فینیتوین یک دواییست که سبب همچه لکه ها میشه. پس اگر با دکتر صاحب جلی مراجعه میکنن باید به صورت دقیق تاریخچه بتن، یعنی اگر از دوای استفاده میکنن باید بگن از یک طرف تکلیفشون تداوی میشه، از طرف دیگر پول و پیسیشون بیجا مصرف نمیشه. در این زمان از دواهایی که خانما در زمان حاملگی و یا در بعد از حمل استفاده میکنن به نام اورال کانتراسپتیو میگیم استفاده میکنن، اینا هم سبب ایجاد لکه ها میشه. از این لحاظ علتش اگر دریافت شوه در راستای تداویش یک دکتر جلی میتونه بسیار موفقانه عمل بکند. اگر در صورتی که دوا باشه اون دوا قطع میشه، یا به ضرورت باشه که دوا استفاده کنن به دوای دیگی تغییر داده میشه، و اگر منشأ ژنتیک هم داشته باشه بالاخره ما با تداوی های فیزیکی دست میزنیم و بر مریض خود میفهمونیم که اگر در صورت برگشت دو بار سه بار شاید هم بیشتر از اون پروسه های پروسیجرهای زیبایی به می ترتیب است، یعنی متاسفانه تعقیب کار دارن، باید دوست ما آماده شون. و اگر دلایل دیگی وجود داره میتونه شای آفتاب سبب لکه ها شده باشه، دوستای ما میتونن در راستای وقایه و یا جلوگیری از ایجاد لکه ها 3 قدم ها رو برشون پیشنهاد میکنیم. از این 3 قدم استفاده بکنن. اولا گشت و گذار در ساعت های 9 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شوه. اگر کاربار وظایفشون ایجاب میکنه که در همچه ساعت در بشای افتاب مواجه میباشن، قدم دومش استفاده از وسایل محافظتی است، میشه از کلا، چادر و یا چتری، وسایل دیگه که بتونه شای افتاب دفع بکنه از استفاده بکنن. و قدم سومش کریمای در بازار وجود داره، دواهای وجود داره که اونا رو استفاده کردن میتونن، به صورت سن بلاک برش میگیم، یا محافظه کننده جلد واجه یا بدن از شای افتاب است، از اون استفاده بکنن. و اگر با این 3 قدمه با وجود از این مراد کردن 3 قدمه بازم پیش دوستای ملکه های جلدی تاثیر میکنه، بخصوص در جلد واجشون، به زودترین فرصت، یعنی هر قدر که وقت‌تر مراجعه بکنن پیش یک دکتر صاحب جلدی، اما قدر نتیجه خوبتر و مؤثرتر در زود هنگام وجود می آید. اگر این لکه ها عمق گرفته باشه و عمیق شده باشه، یعنی نه وقت مراجعه کرده باشن، یک اندازه در تداویش مو به چالش مواجه است.
و تندوس لپروان نپلیک کده منتظر هم پاتشو میره بانی وکره؟ ایسا ایلی
نجا خوبتا تا و محترم دکتر فکرکم او بخار و تندوس تیم لپروان ما دو پوښتنه و د ډاکټر نه یو چې د خریپ مخ باندې تاسو راخېږي چې تا یو قسم شی چې زوري کې بیا راوځي کنه زورواله پیدا کوي، او یو د تور تور خاصنه پیدا کوي، د دوه مخکېوي په اړه دوا یو شی دا کا بیل بیل دا دا پوښتنه او بل خوراک او د دې د مخکېوي په اړه مونږ ته معلومات راکړي. او بل څه مې پای ځوان چې مخ باندې دانه راخی دي، باندې خلک یو ورته وایي دا یې نورانه سوي دا یا دا د څه سوي دي، هغه سوي دي یا دا باندې کوم اکني راخی دي، او کدا یې د ښکار سره یې نورانه دي، او د کوم څه کوم مرض مان سره دي.
دا څه سم ده وطن ته سب یو سوشي به که تاسو په لیکه کې وسی ډاکټر صاحب لکه چې یو سوب ختنی لري درنه مې ده باندې
ورور تاسو کوم بل مشکل در سره لري؟
نه بل مراد نه ست کې یو نو وخت او وخت دې به تا ورکه شي بیا ستر وخت دې ورکه شي بل مشکل نه ست ده.
کوم دوا دې تکلیف لپاره تر اوسه استفاده کړی؟
نه دوا مې استفاده نه کړی، څه ما دوا مې استفاده نه کړی شي.
تو جایی که از صحبتهای دوستم برداشت شد، یه هم دوست ما هم از مدانه های جوانی دانه شاکی بودن، چون قبلا هم گفتیم یک تکلیف معمول است و تمام دوست هایم تقریبا 90% انسان ها در یک از مقاطع سینی که مربوط به دوری جوانی میشه داخل تجربه میکنن. این که پیش باز دوست های ما پیدا میشه و دوباره گم میشه یک علامه سب بسطلاح است، به ایمانا که نو سالمترش پیش از این وجود داره، به ایمانا که از نو مقاومش نیست، بیشتر ممکن با مواد غذایی از این ارتباط داشته باشه. اگر در یک مقطع زمانی خاصی به صورت معنت ایجاد موجود می باشه و در مقابل تداوی هم مقاوم نشان مقاومت نشان میده، بیشتر مساعدت دوست ما را از نظر ژنتیکی به این تکلیف نشان میده. بر صورتش اگر از نظر از نو مقاوم باشه غیر مقاومش جدا قابل تداوی است. از دوست ما خواهش میکنیم که به نزدیکترین متخصص جلدی مراجعه بکنن. با خون بیشتر ارتباط ندارد، یعنی اگر دوست ما با یک کلینیک شخصی در تماس باشن ممکن در جنبه های تجاری متاسفانه ای موضوعات فعلا وجود داره، معاینات زیاد برشان لازم ببینن، اما با خون قطعا ارتباط ندارن. چیز را دوست ما شراکت که یک اصطلاح به نام اجامت وجود داره، ما او رنظر طبی رد نمی کنیم، یعنی ممکن در جهت بهبودش همی که خون به اصطلاح میگیرن و بعضا تا دکتر صاحبا همی کارا میکنن، در جهت کاهش دادن مقدار چربی یا سیبوم جلد این فعالیت کمک کننده هست، یعنی در حقیقت چربی جلد کاهش میده، از طریق کاهش دادن چربی خون میتوند به صورت موقت کمک کننده باشه، ولی بر صورتش مشکلات و یا چالش که در این مرض وجود داره مو برگشت پذیریش هست. از دوستای ما خواهش میکنیم که حوصله مندی داشته باشن، یعنی به این معنا که تداوی بکنن، در قبال تداوی نکات راهنمایی کننده که امانا در جهت پرهیز کردن شست مراد بکنن، در هر مقتی سنی که دوباره پیشون به وجود آمد باید از نظر روحی عادت بدن خود را بازم تداوی بکنن.
در من دکتر صاحب مخ که بلوریدون که پختنه دا وچه د مخ د سپینوال یا د شفافوال د پاره باید لکوم در ملو کار واخستل شه، استاسی مشوره سده؟
خب بدون شک سالم ساختن آب و هوا، غذا و آب که از ما استفاده میکنیم بدون شک بر ما کمک کننده خود بود، ولی آنچه که با دست ما نیست، یعنی در جهت سالم ساختن آب و هوا، اما کوشش‌های آنچه که در پیرامون خانوادگی خود توانمندی شدارن او را اگر بتانن مراد بکنن بسیار خوب. در راستای سالم ساختن آب، غذایی که استفاده میکنن در حد توانمندی میتونن غذاها را، خصوصا در بخش در بابت غذاهایی که هم جوشانده و هم بریانی و به اصطلاح روغنیش و گزینه‌هایی است که استفاده بکنیم، ترجیح بدن که غذاها را به صورت سفید و جوشانده زیادتر استفاده بکنن تا اینکه روغنی و بریانی باشه برشان کمک کننده است. چای بسیار داغ داغ نوشیدن استفاده نکنن برشان کمک کننده است. در علاوه بری نظر به تیپ جلد خود، جلدشان چرب است، خشک است، جلدشان آیا سفید است، گندمی است و یا سیاه تاریک است، تیپ های جلد که وجود داره پیش انسانو، یک کریم زر آفتاب را به صورت دوامدار استفاده بکنن، انشاءالله برشان کمک کننده خواهد بود.
در من بلوریدون که دایی لپروان ولایت نه مهربانی وکړی.
سلام کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم سلام.
ما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما د خپل مخ باندې ما داسې وړې وړې غونتل نه دي، یعنی داغ په شکل دی، دانی نه دي، یعنی داغ دی، دا به څه لاملې؟
ښه، بله کومه پوښتنه خو نه لرم، دا یوه پوښتنه دی.
دا یوه پوښتنه ده، نور ما داسې مرض نه لرم خو خالي د مخ باندې ما تور وړې وړې داغونه دي.
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
وروره ته څو کلنی؟
زه به ډاکټر صاحب دو وشتم.
فعلا پیش از یاد داغهایی که تحسس کردم ممکن از یک بخارای فعال بوده باشه، یک دوز گذشته اینا سپری کردن. ما ایر به نام پی ایچ یاد میکنیم، یا هر واقعی التهابی قبلا در جلد وجز اینا وجود داشته، شاید از نوع میکروبی یا غیر میکروبی که فعلا از داغهایش دوست ما شاکی بوده، بر صورتش انشاءالله با تداوی دوی جاوگو هست. دوست ما تشویش نداشته باشن، یعنی مداخله شخصی خودشان ممکن جنجالشان بیشتر بسازه، ولو که از مداخله بسیار عادی، کندن با دست و یا بعض پروسیجرهای عادی و معمولی که پیرامون خانه ها معمول است و دوست غیر مسلکی برشان مشوره میده، در قبال محافظت جلد وجه خود بسیار باید حساس باشن، به یک دکتر جلدی مراجعه بکنن، انشاءالله جلکشن پاک شفاف خواهد شد.
دکتر صاحب، یو شمیر کسان دي چې کورنی درمل کاری د څومره د مخ په سپینوالی او یا د داغونو په لرې کېدو کې ونډه لري، خو اوریدونکی به واخلو بیا به راځو دې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. مهرباني، غږ اورئ تاسې؟
د لایل خدا میتونه داشته باشه. اولین دلیلش پیری، کی پیری ممکن با وقت و زمان یا ممکن زودنگام باشه. دوست ما را دقیقا نفهمیدیم که سنشان چند سال خواهد باشه. بر ترتیب اگر زودنگام پیشان تحسس کردن میگه دوست ما شکایت میکنن، به ایمانا که یعنی برشان قابل تعجب هست، یعنی زودنگام پیشان تحسس کرده، بر ترتیب جدن قابل جلوگیری هست، هم با تدوی های دوایی هم با تدوی های پروسیار فیزیکی. چیزی که بر دوست ما فعلا راهنمایی کرده میتونیم تا مراجعشان به یک متخصص جلدی که بتانند خود کمک بکنن و یا در آینده ها بعد از اینکه دوار مستفاده میکنن این نکات برات بکنن. بیخوابی عامل درجه دومش است. دوست ما نظر به سن و سال، یعنی خواب خود باید تنظیم بکنن. دوستایی که معمولا سن زیر سن 20 سال قرار دارن، در هر 24 ساعت با 9 تا 10 ساعت استراحت ما ضرورت داریم. سنین 20 الی 40 سال هم 8 ساعت باید در 24 ساعت استراحت داشته باشن و بعد از سن 40 سال ضرورت به استراحت و خواب کمتر میشه. اگر 6 ساعت هم استراحت داشته باشن در 24 ساعت یک کافی برشون داشته میشه. و دیگر غذاهایی که حاوی سوی بلند پتاسیم است استفاده نکنن. کیله و یا غذاهای دیگه یک سوی بلند پتاسیم داره. ای ثابت شده که لکه های اطراف چشم زیاد می سازن، میشه که زیر سرها دوستانی ما پرهیز بکنم.
در من بلوریدون که دایی میره بانی وکره لمبلای زن راو پیشنه
عبدالله هم در غزمت دکتر صاحب سلام و لاندی کنگرو سلام دکتر صاحب دادی ما پختانه دستی در غدی بل کمخ باندی یا پسو باندی استعمالوی ایا در ضرر نتیسوی او بل یکتا پتاوان رسوی که نرسوی او بل پنم داد استیلی در جواب
پوښتنه باندې کړو ډیر مهرباني. دا هیڅ کوم مشکل نه لري که په سمته توګه او په لیک موده کې استفاده وشي، کوم مشکل او ضرر ته نه رسوي. خو موږ په طبي اصلاحاتو کې یو اصطلاح لرو چې وایي هیڅ شی سم یا ظاهر نه دی او هر شی سم دی یا ظاهر دی. دا په دې معنی ده چې هر شی چې موږ د هغه د استفاده کولو په وخت کې اعتدال په نظر کې نه نیسو او ډیر استفاده وکړو، شاید ضرر موږ ته متوجه وکړي. مواد که غذای منابع طبیعی منابع نباتی دارن مشکل ندارن. بیشتر در بابت استفاده دواهای خودسرانه ما که منشه های حیوانی مشکل داریم. اکثرا حساسیت زاها مواد که حساسیت زیاد هستن منشه حیوانی دارن. دوستایی که دواها را به صورت خودسرانه استفاده میکنن، اولا خود توصیه مایی است که استفاده نکنن. اگر برشان بعض دوستایی که از تجربه کافی استفادهش، یعنی از افراد غیر مسلکی هستن ولی تجربه کافی در جهت استفادهش داره، برشان مشوره میتن. ما هم برشان ای اجازه را به صلاح میتیم که اگر مواد استفاده کنندهشان منشه های نباتی داشته باشه، خوشبختانه در قبال ایجاد اساسیت شواهد وجود نداره و اکثرا مواد موثر هستن، برشان استفاده میتونن که استفاده بکنن. در دواهای طبی هم شامل است، ما هم بر مریض توصیه میکنیم ولی به صورت دوامدار مزمن و مقادیر بلند استفاده کردن شاید برشان ضرر متوجه بشه. از لحاظ در مقدار استفادهش و مدت استفادهش کوشا باشن. و از طرف دیگر ما حتی دواهای طبی را که تضمین شده جهانی باشن به صورت عموم دوای خوب گفته نمیتونیم. اختصاصاتی فردی خیلی فرق میکنه. هیچ وقت تحت تاثیر شعارهایی که دوا بسیار خوب است دوستای ما نرن. یعنی هر شخص میتونه دوا را به وجود خود تعریف بکنه که آیا برش موثر بوده یا نبوده. هر دوایی که استفاده میکنن بسیار به مقدار کمترین مقدار ممکنه و در اندکترین زمان ممکنه استفاده بکنن. در صورت احساس موثریت دوا میشه ادامه بدن، در صورت از اینکه برشان موثر نباشه قطع کنن.
غواړم د دغه ناروغي او د مخنیوي په تړاو تاسو خبري وکړئ او کوم کسان چې په دې ناروغي وخت دي څنګه کوي چې ځان ته خلاص کی مره بني.
بر دوستای خاطر راهنمایی را داریم که برای محافظت جلد خود به خصوص آنچه که موضوع برنامه است، یعنی از ایجاد لکه های تیره رنگی که در جلد به وجود میاد به خصوص در نواحی که ما رسان اکسپوز میگیم یا نواحی معرض به شعاع آفتاب، به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن. روش خیلی ها سخت هم نیست، دشوار هم نیست، یعنی یک اندازه که پیرامون محافظت جلد خود بتانیم حساس و معتاد باشیم میتانیم موفق شویم. مو 3 یا 4 قدم ها دوستای مراد بکنن. قدم اول گشت و گذار در تحت شعاع آفتاب از ساعت 10 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شوند. در صورت کار بارشان ایجاب میکنه که مواجه باشن، اونم میشه از وسایل محافظتی مثل چتری و کلاه پیکدار یا وسایل دیگه استفاده بکنن. همچنان کریمایی در بازار وجود داره و نام سن بلاک. او را اگر مطابق جلد خود استفاده بکنن، جلدشان آیا خشک است، چرب است، یک جلد متوسط است، از قبل کدام مشکل وجود داره نداره، انشالله که از یک جلد شفا و پاک برخوردار خواهد شد.
ډیر مننه دوستانو د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر یار محمد نورزی و چې موږ ته د جلدی ناروغي په اړه معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه.
ډیر مننه
لتاسو اوریدونکو هم مننه کو. خبرونه هم دغه ته پات رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه ما هیروي سپنګه د خدای په من.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.